السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلما ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خوړو د نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال له 28 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغه ادارې دوشنبې په ورځ ویلي د هرو 15 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. په راپورونو کې راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسیده. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9,000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاو ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9,000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلاو د بهېدو له امله څه باندې 1,500 کسان مړه شول. هغو سیلاوونو پاکستان ته نږدې 15 میلیارده ډالره مالی تاوان هم واړوه. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یوې هلیکاپټرې د لوېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ ناوخته د پیښې د لامل پرته اعلان وکړ چې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټ کام ویلي د پیښې لس ټپیان دغې سیمې بهر پرمختللو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د سینټ کام مسؤلانو د نورو اطلاعاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په سوریه کې د داعش د پاتشونو په وړاندې د مبارزې د ماموریت لپاره د امریکا شاوخوا 900 سرتیري هلته میشت دي. امریکایي چارواکو په وروستیو کلونو کې ویلي وو په مقرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسي اوکراین ته روان شوی چې هلته له یو زورور سیلاب وروسته د زاپوریژیا اټومي بټۍ وارزوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ښاغلي ګروسي د یو ټویټ په حواله چې پرون دوشنبه یې کړی لیکلي د زاپوریژیا بټۍ له سیلاب وروسته د اوبو د کموالي له احتمالي خطر سره مخامخ ده. زاپوریژیا د اروپا په کچه تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په اوکراین کې پر دنی پر سیند تر ټولو لوی بند کاخوف کلو ویجاړولو وروسته سیلابونه بهیدلی چې زرګونه کورونه یې لاندې کړي دي. اوکراین دغه بند د ماتولو پړه پر روسیې وراچوي خو روسیا بیا ادعا کوي چې خپل کیف په دې کار کې لاس لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوې ده. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن امروزاکوف سټیډیوم کې کابل په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له پیاوړو لوبډالو څخه دا مخکېږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به دغې لوبه کې ګډون نه کوي. خان څه موده وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړی او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له همغه وخته یې تر اوسه شپږ ټیسټ لوبو کې درې هغه ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش نه ټیسټ لوبه ګټلې.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندولا گولی
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاستی او کارونه چې دی ټول سټاف دی کار مختل دي د تسمین نیم څخه بل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم
سیده غزنیوال داسې سوداګر میرمن ده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګالي خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیوال وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیوال هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي، ځکه د ډېری خلکو کار په ټپه ولاړ دی، پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. له آغلې غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته یې د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي، همداسې چپانې سرپتلونه یې همدغه رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کار یې ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر میرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو په هکله دې راته ووایه، تا څه لیدلي دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته. ځینې میرمنې د اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان ده، په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه نور سختۍ هم موږ تېرې کړي دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې لغه وخته طالبان بیا واک ته رسیدلي، په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ټول په پور ورکړی دی شپږ میاستي، او کارونه چې دي ټول سټاف دي کار مخته نه ځي.
ځوان کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی 80% تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخکې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همدلته دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅکله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې درباندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په د فکر کوم چې کار به مې څنګه سي، د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نوسي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو، او پېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم سه دي ګمراه په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
هنده لپاره د پلان لرمه چې یو څه لپاره دامه وکم او بیا برته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې برته بیا پیل کړم.
څومره که دوه راتوې په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه غواړم مکتب کې او معلم هم دا کار آنلاین توګه شروع کړم. اوس مې چیرته زه کار خپل دروم نو هم دا آنلاین توګه دما کار به روان وي، خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم. هم د کوم دوکان کې زه اوسم دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسنکی مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي، وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده، د دسکاولونو او چپلیو سوداګری کوله، د طالبانو لرا تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای. اوس اړه شوې ده چې کار پریږدي سره لدې چې بلایت هم نلري. هغه وای
وخت کې د جمهوریت سقوط وکړ د چپلیو او د سکاولو تجارت لار الله، نو کله چې جمهوریت سقوط شو ولا هغه د زړ شو چپل کاروبار بند کا، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکول، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار و خرڅسم وکړه. کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو دی او هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات بيخي به حل جوړېږي، ځکه چې په مخکيني دور کې موږ په انقلاب چې وایې ما هر څه یې په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان له لاسه ورکړي دي او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو دی غوړې شوې ده. نو په وساني وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، وساني که نو خزی دیر احتیاجی شویدی خصوصا هم حقا خزی شدی کور سرپرستان وی بیغو بیخی به حد وضعیتی خراب دا، یا هم نشی کولا چی خپل دی خپل و حکوم ماشمان چی دی اتیمان چی ورده غاری دی دیغو سرپرستی پا غالا بانده واخلی و اغا خپل کم مجبوریتی نو اغا چی لیری دی پورا کورتا.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککی مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیره بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
یو ضرورت ده، یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په ښځنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه. او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، سول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي. دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړیو نه. او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکړي دې ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته.
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
هغه مونږ وطن خدي خو ډیری کدرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سر په خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود د خوشحالي احساس کوم. او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي. مونږ ته سی باید مبارزه وکړو، خپل رواج وسوتو، د مون خاطی مون ډیزاین خاصه په ډول ولیکو کې د لوس کور وکي، د ته چاینه ته نو خولي کپی کوي، بیرته مون خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم، د بلی خزي ذات سوت، د بلی خزي تروزي وکم. تو سې چې غوډه خپل مو کې ته په پیایې چې مو خزه ژوندۍ دو، ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده، خزه چې دال قربان کې مون ریواج خوخت.
یو شمیر هغه خځې چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبره داری دو فرشته خوری چه اوس د سانکشن چی دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توان د خزو تولو د خزه دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې یې که یورپین یون دا که یونیسف دا که امریکا